رسم و نیکمرغه.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب اوریدل شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیزې خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وزانو خبرونه درته خبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردې سم د خبرونه پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي د کاناډایي امریکایي کورنۍ د برمتې له قضیې سیاسي استفاده وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د تیر کال په نسبت یې 350 میلیونه افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکې سیمې کې د بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر 350 ته ورسېد. د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي د کاناډایي امریکایي کورنۍ له قضیې څخه په ګټه اخیستنې د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې وویل،
کاناډایي او امریکایي ماشومان او ښځې او خاوند دا ډېر پخوانه زموږ ځمکه او بعضې عزیز د طالب په نوم مزدوران د دوی لپاره وسیله وګرځېده. اوس د پاکستان په وړاندې خصوصا غربي نړۍ او امریکا بل نظر لري. وغوښتل چې څنګه وکولی شي دا پاڼه بدله کړي.
د چهارشنبه په ورځ چې کله په کورم ایجنسی کې دغه کاناډایي خاوند او امریکایي میرمن یې له دریو ماشومانو سره د برمته کوونکو له منګلو خلاص سو، د امریکا ولسمشر د پاکستان ستاینه وکړه. دغه جوړه چې ویل کېږي په افغانستان کې د حقنی شبکې له خوا تشتول شوې وه، له 2012 میلادي کال راهیسې په بند کې وه. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دې ولایت کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه وسله وال په مرکز لشکرګاه نادلي او کجکي ولسوالیو کې وژل شوي. بلخوا د 215 میوان قلو اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشن نن ازادي راډیو ته ویل په نادلي ولسوالۍ کې پیل شوي عملیات په شدت روان دي.
د ولسوالۍ هغه اصلي لاره چې پوخ ډمبر دی دا مو خلاصه کړه ده، او دښمن ته مو ډېر درانه تلفات واړول. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو، فقط زمونږ درې سرتیري ډېر ساتي زخمي شوي دي، هغه په لومړۍ ورځ باندې.
خو د وسلوالو طالبانو یو ویان د لشکرګاه په درېیمه حوزه او ناوې ولسوالۍ کې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو په برخه کې خدمات پراخ او عواید یې زیات شوي دي. د دې وزارت سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی نن په کابل کې د پوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل، سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوست نه اواید شوې دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د اواید هم ورسره جمع کړو نو غم زیاتېږي. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کړو، خی کړو.
سرپرست وزیر وایي اوسنی اواید د تیر کال په نسبت 350 میلیونه افغانۍ زیاتوالی ښیي. د پاکستان پوځ وایي په کورم ایجنسی کې په بمي چاودنې کې 4 پوځیان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. پوځ په اعلامیه کې ویلي خرلاسي سیمې ته نږدې دغه بمي چاودنه نن شوي ده. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونې نه داخل شوي ویلي په دې حمله کې څه باندې 3 بمي چاودنې شوي. د دې حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. د فرانسې خبري اژانس ته ځینو چارواکو ویلي په وجل سو کې د سرحدي ملیشیا ځواک غړي شامل دي. دغه دفتر په ډیره په یو خبره پاڼه کې ویلي دا به مې چاودنې په هغو امنیتي سرتیرو سوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګولو د ژغورل سوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د تښتونکو د سهولت کارو د لټون لپاره په تلاشي بوخت و. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 350 ته ورسېد. پولیس وایي له یوه هوټل د باندې په یوه لارۍ کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په پرونۍ چاودنې کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د سومالیا چارواکي وایي لږ تر لږه 2 نور کسان د ښار په مدینه سیمه کې په دویمه حمله کې وژل شوي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز اژانس ته وویل،
هغه څه چې پرون پیښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړي هم له شماره وتلي، مړي سوځېدلي وو چې چا نه شوای پېژندلی.
که څه هم د دغو بمی حملو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سومالیا حکومت په القاعده پورې تړلې سختریزې ډله الشباب په دغو حملو کې په لاس درلودلو تورنه کړې ده. بلخوا په کلفورنیا کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته ورسېد او په لسګونو کسان لا هم ورک دي. دا د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. مقامات ویلي چې 300 کسان له درکه دي، خو دوی هیله ښولې چې له دې جملې به ځینې کسان عمومي ویل سوي چې د اورلګیدو له کبله څه باندې 100,000 کسان نورو سیمو ته کډه سوي. سټیسي میډسن چې د اورلګیدنې له ساحې ایستل سوي وایي کور او پلورنځی د اورلګیدنې ساحې ته نږدې دي. هغې د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې ته وویل:
I mean, I'd be more heartbroken if my store.
دا به ډیره دردون کې وي که زما پلورنسي یا هم کور د ور خوراک شي. موږ په خپل پلورنسي کې کارکونکي لرو. دا د خلکو د راټولېدو ځای دی.
د کالیفورنیا د ځنګلونو د ساتنې او اوروژنې ادارې پرون ویل د اوروژنې شاوخوا 10,000 کارکونکي هڅه کوي په ځنګلونو کې هغه اور مړ کړي چې لیوی اونۍ راهیسې بل دی. او نن په اتریش کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو انتخاباتو کې محافظه‌کارو شي اړخي ګوندونو د دغه هیواد مرکزي کړي اړخي مشرتابه چلنج کړي. نظر پوښتنې شي چې د بهرنیو چارو د وزیر سباستین کورز د خلکو محافظه‌کار ګوند تر نورو مخکې دی. کورز یو دیرش کلن دی چې په می میاشت کې د خلکو د محافظه‌کار ګوند مشري واخیسته. د ازادي شي اړخي ګوند او سوسیال ډیموکراتان د دویم مقام لپاره مبارزه کوي. د پلازمینې ویانا اوسیدونکي ګوند تر پولا کرویټرز اژانس
موږ باید د حقیقت ته ځانونه چمتو کړو چې ټول شیان د اوس په څیر سم نه پاتې کیږي، ځکه نو داسې سیاستوالو ته اړتیا لرو چې دا مسایل سنبالولی شي.
کورز ژمنه کړې چې په اتریش کې به د مهاجرت د محدودیت لپاره کار کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي رد کړه.
داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی و. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اتحاد او کوکنارو کښ سره د مبارزې لپاره 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي.
دا تګلارې به د پالیسي به د راتلونکي 5 کلو لپاره وي.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د دې ښار په 15 حوزې اړوند سیمه کې له چاودېدونکو موادو ډک یو مزدا ډوله لارۍ نیولې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پښتني وروسته په دې سیمه کې حالات کړکیچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کورد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې درته خپروو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادا چې واکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي ردوي. دغه وزارت ویان دولت وزیري وي په افغانستان کې له داعش څخه پاکستانی کړي ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله ویلي د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د ځینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. اکرام الله اکرامي په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ادعا ردوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې نه د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونه ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې ډېرې جنگیلي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنگيږي د اورګزیو له قوم نه دي او له پولې غاړې له پاکستان نه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بل تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم ورځپاڼې اوس د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې له دې ډلې ملاتړ کوي. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د امریکا سی آی آی، د انګلستان ایم آی شپږ او د هند آر آی ډبلیو استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. سرچینې ورځپاڼې ته ویلي دوی په دې باور دي چې یو شمېر استخباراتي سازمانونه د چین او پاکستان د اقتصادي اړیکو د سبوتاژ په هدف غواړي په بلوچستان کې مداخله وکړي. داعش ډلې کلونه مخکې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سر پورته کړ او هغه مهال افغان چارواکو ویلي و چې په پاکستان کې ځینې کړۍ له دغه ډلې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و دغه ډله چې پخوا یې شمېر زرګونه تنو ته رسېده د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونو ته رسېدلی دی، خو اوس په یو شمېر شمالي ولایتونو لکه جوزجان، سریپل او بدخشان کې هم د سیمه ییزو چارواکو لخوا د دغه ډلې د فعالیت خبرې کیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي سازمان آی ایس آی په افغانستان کې د دغه ډلې ملاتړ کوي. له دې ډلې جاوید کوهستانی وایي مخکې تر دې د پاکستان په مرسته یو شمېر افغان او پاکستاني جنګیالي د عراق او سوریې جنگ ته هم استول شوي دي.
یو شمېر افغان جنګیالي او پاکستاني طالبان د داعش ډلې د فعالیت په پیل کې عراق او سوریه ته تللي او د پاکستان تر څارنې لاندې په مستقیم ډول په الوتکو کې لومړی سعودي عربستان او بیا عراق او سوریه ته انتقال شوي او هلته جنګېدلي دي. یو شمېر بېرته راستانه شول چې په هغوی کې طالبانو د داعش جنډه پورته کړه. په افغانستان کې له دغې ډلې کسانو عبدالرؤف خادم هم و.
د دانه ردوي چې ښایي په یو شمېر نورو هېوادونو کې ځینې نورې کړۍ له داعش ډلې ملاتړ وکړي. پاکستان تر دې مخکې له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ خبره په وار وار رد کړې، خو ښاغلی کوهستانی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په مستقیم ډول د پاکستان استخباراتي سازمان تر دستور لاندې ده.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوی. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د داعش په اړه د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونو هدف د نړیوالو پام بل خواته اړول دي. د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جنګیدونکو داعش ډلې په ترکیب کې تر ډېره پاکستانیان شامل دي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د ځینو ستونزو سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي او داسې حرکتونه اجرا کوي چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ابرقدرت هیوادونو ته یو بل شکل د وضع تشریح نو بینان پاکستان د څه څرګندونې چې د حکومت لخوا شوي وي او د ورځپاڼو راخیستې وي زه بې بنیاده بولم. هیڅکله د افغانستان حکومت او په خاصه توګه امریکا دا کوشش نه لري چې داعش وغځوي. دوی تعهد کړی دی چې د طالبانو او د داعش په مقابل کې وجنګېږي او طالبانو او داعش له منځه ویسي. بینن دوی هماغه یو سیاسي حرکت کړی دی چې د نړیوالو او د ځینو هیوادونو فکر بدل کړي، ځکه چې دوی په نړیواله سطح د یو د انزوا حالت کې قرار لري. بینن زما په نظر دغه څرګندونې د دوی د څرګندونې د فکرونو اړول دي، بلکوم هدف نه لري.
تاسو معلومات څه ښایي چې اوس په سیمه یا په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش د پرمختګ په حال کې ده، ځپل سوی ده او د له منځه تلو په حال کې ده؟ تاسو معلومات څه ښایي؟
زما په نظر داعش په افغانستان کې څه موده وړاندې رشد کړی و، اما اوس په حالت کې د ځپلو په حالت کې دی. په ډېرو ولایتونو کې ځپل شوی دی، لکه په ننګرهار کې او همدارنګه په کونړ کې، په کندوز او فاریاب خواته. لکه کوم هدفونه چې دوی درلودل هغو اهدافو ته دوی ونه رسېدل. زه فکر کوم چې حکومت د افغانستان وسلوال ځواکونه د نړیوالو نظامي همکاري سره کولی شي چې داعش له منځه ویسي. زه فکر کوم چې پاکستان په دغسې شرایطو کې دغسې موضوعګانې یادول د اوبو خړول او میانو نیول.
منګل صاحب، د داعش په ترکیب کې هغه جنګیالي چې په افغانستان کې جنګیږي تر ډېره زیات د کومو هیوادونو اوسېدونکي دي؟
زما په نظر په داعش کې زیاتره جنګیالي د پاکستان دي، د منځنۍ آسیا هیوادونو لکه تاجکستان، د ازبکستان، قرغزستان، د دغو هیوادونو، حتی په ننګرهار کې چې ووژل شول، حتی د چین هیواد، حتی د هندوستان کړي د ولایت اوسېدونکي وو. زه فکر کوم چې عربانو په دې کې شتون لري، خو دا ټوله زمینه بستر د پاکستان هیواد ورته برابروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون لغړی نواب منګل سره زموږ د همکار رحمت الله افغان راکېته غوښوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غکله ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د اعتیاد او کوکنارو د کښت سره د مبارزې 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي. د یاد وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د یکشنبې په ورځ دغه پالیسۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل نوې ستراتیژي د نوو اړتیاو له مخې جوړیږي چې څلور ستر اهداف تعقیبوي، خو د چارویو شمیر کارپوهان او ځینې عام وګړي یوازې ستراتیژي او پالیسي حل لاره نه ګڼي او وایي حکومت باید په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپورټ لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت قاچاق استعمال او په ضررونو د پوهاوي د 4 کلنې پخوانۍ پالیسۍ وخت پوره شوی، د دغه هیواد د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د شته اړتیاو په پام کې نیولو سره د نوې پالیسۍ د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت چارواکي چې د ښېلو نورو ادارو سره یو ځای د دغې ستراتیژۍ په جوړولو لګیا دي وایي د مخدره موادو اړوند ستونزې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د یکشنبې په ورځ رسنیو ته ویل یاده پالیسی تر راتلونکي وی میاشتې پورې بشپړیږي.
دا تګلارې به د پالیسی به د راتلونکي 5 کلو لپاره وي چې په هغه کې به د احتیاط په برخه کې او په څلورو مختلفو برخو کې چې آگاهي به څنګه کوو، مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې به څنګه رسېږو، جلوګیري به څنګه کوو، په هغه کې ورزش او علما رول او دا څنګه چې هغه ځوانان دي د جلوګیري دوی مخ را نوړي په روغ دي احتیاط، تداوی به څنګه کوو او په آخري قدم کې چې یو تداوی تر هغې وروسته خدمات به څنګه رسوو.
دا په داس حال کې راځي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخه دا وخت د افغانستان په زورګون اجرېب از مکه کوکنار کرل کیږي او د ټول نفوس 3.5 میلیونه وګړي له نشېتو کو اغیزمن دي. یاد وزارت وایي تیرو ستراتیژي هم د پاموړ نتیجه ورکړي او لامدي عمل او سرګ د کسانو ته د رسیدو کچا او عامه پوهاوی ډیر شوی دی. عام افغانان د نشې موادو تولید، قاچاق او دروغ د کسانو شمیر ورستر بل ډیریدونکو ګڼي وایي د حکومت ستراتیژي او پالیسیو په دې برخه کې کوم نتیجه نه دا ورکړي. لډلې دوه تنو کابل خاریانو محمد نادر او شاکر احمد ازادي راډیو ته وویل
والا نن سبا چې موږ ګورو دغه مشکل خبر هم ده. مشکل خبره ده دا حکومت کې ډیر کسانان دي چې صادق نه دي په خبرو، په عمل معلوم نه ده خبره کې اما ورپسې نه ګرځي. خدای دې همت ورکړي دي ته چې دا خبره پسې وګرځي
او خپل یو پلان جوړي او بیا ته هغه تطبیقې نه په خپل پوه شولې. نو د دې لپاره کدي خپل وغواړي نو دا پوره د مواد مخدر دغه نه وړي شي نه منځه پوه شو.
له دې سره د چارو کارپو ګلباز خان وایي اړتیا ده چې په جوړېدونکي پالیسۍ کې پخوانۍ ټول نیمګړتیاوې رفع شي او نوي هغه د تطبیق وړ وي. نوموړی وایي افغان حکومت باید دا موضوع جدي ونیسي ځکه په خبره یې که جدي ونه نیول شي د مخدره موادو زیات کښت او استعمال هم دغه هیواد له ناورین سره مخ کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د کابل امنیتي مسولین وایي تیر شپه د دې ښار په 15 حوزې اړوند سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو مازدا ډوله لارې نیولې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پولیسو دا سره لاسته راوړنه ستایي خو وایي کابل ته ټولې فرعي لارې باید تر امنیتي پوښښ لاندې ونیول شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په یو بل راپور کې.
د کابل امنیتی مسولین وایي د یوې ډېرې خطرناکې موټر بم حملې هڅه یې شنډه کړې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ هغه مازدا ډوله لارۍ موټر چې 2200 کیلوګرامه بیلابیل ډوله چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په کابل ښار کې خونړۍ چاودنه وکړي خبریالانو ته وښود. ښاغلي احساس وویل لومړني معلومات ښیي چې په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر په حقاني شبکې پورې اړه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست غشان وویل چې په دې موادو کې 200 کیلوګرامه امونیم نایتریت چې په چاودونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، له باروتو ډکې 28 بوشکې او 2 پخوانی نیپال بمونه ځای پر ځای شوي وو.
البته دا موضوع به د سیړون په جریان کې روښانه شي چې د دوی اصلي هدف کوم ځای وو. متاسوول چې په لمرنیو اعترافونو کې ویل شوی چې د دغې حملې پلان جوړونکی د حقاني شبکې غړی ملا انس و. کله چې سیړنې بشپړې شي تاسو ته به یې په اړه معلومات درکړو.
دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او سیړنې ترې روانې دي. د کابل د امنیت قوماندانې د معلوماتو له مخې دغه چاودیدونکي مواد د لوګر د دروازې له لارې کابل ښار ته راننوستل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د جوزا په لسمه د کابل ښار زنبق څلور لارې ته څیرمه په یو ټانکر بم چاودنه کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. که څه هم د کابل په څلورو لویو دروازو کې د سکن یا تلاشي پرمختللي ماشینونه نصب شوي، خو پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه وتوانېدل چې کابل ښار ته له چاودیدونکو موادو ډک موټر داخل کړي. یو شمېر امنیتي کارپوهانې لاملونه په امنیتي لیکو کې اداري فساد، د سکن د ماشینونو لپاره د مسلکي پولیسو نشتون، په حکومت کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ، وظیفوي غفلت او کابل ته په فرعي لارو تګ راتګ په ګوته کوي. له دې ډلې محمد انور سلطانی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دښمن د هر لار نه استفاده کوي، د تور شور استفاده کوي، د وکیل د موټر نه استفاده کوي، د وزیر او د موین د موټر نه استفاده کوي، استخباراتو د ګارډ نه استفاده کوي. دښمن دی چې ما ورته پرون تعریفاوه، نن دا دښمن نړیوال رنګ لري. په ډېرو قوي لاسونو باندې د دې وطن
خاغلی سلطانی وای حکومت باید کابل ته په غزیدلو ټولو فرعي لارو خپل اثار زیات او د خونړیو تروریستي پیښو په مخنیوي کې کشفي او استخباراتي ارګانونه خپل مسولیت په ښه ډول ترسره کړي.
د پوسټ نړیواله ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت لخوا ونمانځل شوه. د مخابراتو وزارت چارواکو په دې مناسبت په جوړه شوې ناسته کې ویل په هیواد کې د افغان پوسټ تر څنګ د پوسټ یو شمېر افغان خصوصي شرکتونه د پخوا په نسبت فعال شوي چې هم خلکو ته خدمات وړاندې کوي او هم د دولت عواید په کال کې باندې 800 میلیون افغانیو ته رسیدلی. کارپوهان وایي سره له دې چې دغه سکتور ته لږه پاملرنه شوې او نامنی د فعالیتونو مخه ډپ کړي، خو د ټولنې د نورو اړتیاو په څیر پوسټ هم یو اړتیا ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له 2001 میلادي کال وروسته د پوسټ سکتور ته د حکومت د پاملرنې له امله په پوستي چارو کې د پرمختګونو ترڅنګ یاد سکتور د دولت عواید هم لوړ کړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر شهزادګل آریوبی د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل هسې تیزی شوي چې د حکومت د جوړو شوو پلانونو له مخې د هیواد پوستي سیستم معیاري، خوندي او ګړندی شي.
سږ کال تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه عواید شوي دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د عواید هم ورسره جمع کړو نو غم زیاتېږي. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کو، خې کو او دغه سیستم باید آنلاین کو چې خلک کولی شي خپل پوسټ ورکې بیا وګوري چې چیرته رسیدلی دی، ورک نشي، مشکل پکې پیدا نشي، خاصه توجه ورته کړی دی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال دغه عواید 450 میلیونه او دوه کاله مخکې 150 میلیونه افغانۍ وو. په افغانستان کې د پوسټ لومړني خدمات د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ځنډ سره خلکو ته رسیدل، خو د وخت په تیریدو سره یې پرمختګ وکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو وویل افغانستان د پوسټ د نړیوالې ټولنې په 200 غړو کې شامل هیواد دی چې اوس مهال د یو شمېر نړیوالو پوستي شرکتونو سره اړیکې او معاملې لري او له هیواده بهر هم خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر پوهان وایي سره له دې چې د افغانستان پوستي سکتور ته د دولت لږ پام، نامنی او د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د هیواد پر پوستی فعالیتونه وړه غیس کړه، خو پوست د ژوند په ورځنۍ فعالیتونو کې مهم ځای لري. د دغه کارپوهانو لړلې ماتی ولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
د پوسټ خپل خاص اهمیت لري. حتی په نړیوال سویه بیا ورځ په نامه د روز بینالمللي پوسټ هغه تجدیل کیږي. نو بلان داسې وایره سو چې د جامې یګانه ضرورت نور ضرورتو په څنګ کې پوسټ پارسل هم دی.
اوس مهال په افغانستان کې د افغان پوست د دولتي شرکت تر څنګ یو شمېر خصوصي پوستي شرکتونه هم فعال دي چې په یاده برخه کې په میلیونونو ډالر پانګونه کړي، په هیواد کې دننه او بهر پوستي خدمتونه رسوي او ویل کیږي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم له سیمې او نړۍ څخه یو دا مطالب راخلو. د کورمې ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو چاودنې شوي چې په نتیجه کې د یوه پوځي افسر په ګډون څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پولیس سیرما د کورمې ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستان پر ملیشه ځواکونو چاودنې شوي چې د چارواکو په وینا هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د کورمې ایجنسۍ ځای چارواکي وایي چې د اکشن می پرزه د ایجنسۍ په کرلسۍ سیمه کې پر ملیشه ځواک پرله پسې درې چاودنې شوي چې په نتیجه کې دغه ځواک د یو افسر په ګډون څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې پر ملیشه ځواک لومړۍ چاودنې دوه پوځیان وژلي او یو ټپي کړو چې تر لومړۍ هغې وروسته په هماغه ځای کې یوه بله چاودنه کې یو بل پوځ ژوبل شو. چارواکي وایي چې تر دوو چاودنو وروسته چې کله نور سرتیري د پیښې ځای ته ورغلل نو درېیمه چاودنه پرې وشوه چې د یو افسر په ګډون پکې دوه نور پوځیان هم ووژل شول او زیاتوي چې په پیښه کې ټپي شوي پوځیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. له بلې خوا به د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په کورمې ایجنسۍ کې پر ملیشه ځواکونو د چاودنو او د څلور هغو د مړینې پخلی کړی دی. دغه دفتر په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دا بمي چاودنې پر هغو امنیتي سرتیرو شوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګرو د ژغورل شوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د تختونکو د سهولت کارو د لټون لپاره پر تلاشي عملیاتو بوخت ول. امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې، تلاشي عملیات یې کړي خو د چا د نیولو په تړاو یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. خرلاسۍ د پاره کورمې سیمه ده چې افغان پولیس ته نږدې پرته ده او د سیمه کې تر دې مخکې هم په ورته پیښو کې ګڼ حکومتي سرتیر ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په کورمې ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټولپوښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکېچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کرد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کرد قمندانان وایي د حکومت هغه مهلت یې رد کړی دی چې ویلي وو پیشمرګه ځواکونه باید تر نن سهار وختي پورې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې له خپلو پوستو په شا شي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي زغروال ګاډي چې د عراق ملي بیرغ پرې رپیږي نن کرکوک ښار ته نږدې د سیند پر غاړه د امنیت لپاره درول شوي وو. له بلې خوا پیشمرګه ځواکونه په داسې حال کې لیدل شوي دي چې د کردانو بیرغ ورسره وو او خپل سنګرونه یې په کانکریټي بلاکونو پیاوړي کول. د پیشمرګه یو قمندان ویلي چې دوی ټول تدابیر نیولي دي او د اړتیا په صورت کې هر اقدام ته چمتووالی لري. خو د عراق یو پوځي افسر فرانس پرسته وویل چې دولتي ځواکونه ځای پر ځای ولاړ دي او قمندې ته سترګې په لاره دي. کرکوک د کردستان له سیمې چې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه پکې وشوه بهر پروت دی، خو په 2014 کال کې وروسته له دې چې د عراق دولتي سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو په نتیجه کې له دې سیمې ووتل نو د کرد پیشمرګه ځواکونو یې ځای ونیو. او همدا ځواکونه وو چې د داعش ډلې پر وړاندې د دې سیمې د تیلو د پراخو زیرمو دفاع وکړه. خو اوس زرګونه عراقي ځواکونه چې زغروال ګاډي ورسره دي او د ایران پلوي شیعه ملیشیا ملاتړ کوي د کرکوک پر شاوخوا راټول شوي دي. هم کرد او هم عراقي ځواکونه د امریکا متحدان دي او له دواړو سره امریکایي پوځي سلاکاران کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې په دواړو خواوو کې شامل امریکایي سلاکاران د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. ښاغلي ماتیس ورمه ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا پوځ به هر څه داسې سم کړي چې د دښمن په ګټه څه له لاسه ونه وځي. ماتیس زیاته کړه دلته ټول د اسلامي دولت ډلې د ځپلو پر کار متمرکز دي او موږ نشو کولی چې اوسمهال د یو بل پر وړاندې ودرېږو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې له خپلو کرد هیوادوالو سره به جګړه ونه کړي.
اوس هم د آیا پوهېدی له لړۍ څخه یو مطلب. څېړونکو د انسان د ګوتو په نښو کې د موجوده موادو د موندلو لپاره نوې طریقه کشف کړې چې په مرسته یې آن د مجرم جنسیت هم پیژندل کېدی شي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
څېړونکو د انسان د ګوتې په نښو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقه کشف کړې چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدی شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي. د چیرونکو په وینا دا طریقه د جرم د کولو په محل د مجرم د روحي وضعیت په اړه دقیق معلومات ورکوي. د دې چیرنې سرچیرونکی ډاکټر سیمونا فرانسی وایي چې د ګوتې په نخه کې د وګړي خوله موجوده وي چې دا ماده د انسان د بدن مالیکولونه لري، نو زیات معلومات ورڅخه ترلاسه کیدی شي. ساینس پوهان له 2012 میلادي کال راهیسې له پولیسو سره یو ځای په دې ټکنالوژۍ کار کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. د خبرونې د لومړۍ نیمایي پای ته نږدې یو. د نننۍ خبرونې د سر موضوع مودا و چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو حقیدا چې کوکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي، دغه موضوع یې رد کړی و. وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. سالی محمد سالی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی پاکستان غواړي له برمتې د کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشې کېدو له قضیې په ګټه اخیستو د ځان پر وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا څرګندونه وکړه. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی په دې ولایت کې په ځکنیو او هوایي عملیاتو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په ویلیام کې ویلي چې دغه وسلوال پر مرکز لشکرګاه نادلی او کجکی ولسوالیو کې وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو له درکه د دوی عواید زیات شوي دي. د دې وزارت سرپرست شهزادګل اریوبی نن په کابل کې وویل چې سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیونه افغاني عواید راټول کړي. د پاکستان پوځ وایي په کورمی ایجنسی کې په بمی چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. پوست په ویلامه کې ویلي خرلاتسي سیمې ته نږدې دغه بمی چاودنه نن شوي ده. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 350 ته ورسېد. پولیس ویلي یو هوټل د باندې په یو لارې کې د ځای پر ځای شوی منفجره موادو په پرانی چاودنې کې په لږګونو نور کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په کلفرنیا کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 350 ته ورسېد او پلسګونو کسان لا هم ورکړي. د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. او نن په اتریش کې خلک په پرلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. په دغه انتخاباتو کې محافظه‌کارو شیارخي ګوندونو د دغه هیواد د مرکزی کړي اړخي مشرتابه چیلنج کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کیک بوکسنګ ملي لوبډلې د ټاکلو په هدف سیالي پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن آزادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي 3 ورځې دوام کوي او په پای کې دیش تن لوبغاړي د کیک بوکسنګ ملي لوبډلې لپاره ټاکل کیږي. دغه سیالي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیم کې ترسره کیږي او د کابل د کیک بوکسنګ لښبېتو کلبونو څخه 113 لوبغاړي پکې ګډون لري. په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د فوټبال سیالۍ په لړ کې د درخشان لوبډلې 15-3 پر وړاندې د لاله لوبډلې ته ماتې ورکړه. د غور د ښځو د ورزشي برخې مسؤل سروناس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 15 تن لوبغاړو په 15 لوبډلو کې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د میزان په 22 نیټه پیل شوه او سبا د 2 اونۍ به دوام وکړي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 2-1 په پایله سره خطافه لوبډلې ته ماتې ورکړه. ریال مادرید له دې بریا سره 12 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لا لیگا سیالۍ د جدول په دوهم قطار کې راغی. د لا لیگا سیالۍ په بل لوبه کې د بارسلونا او اتلتیکو مادرید لوبه 1-1 مساوي شوه. په دې توګه بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري او اتلتیکو مادرید د 14 امتیازونو په درلودو د جدول په دریم ردیف کې ځای لري. د لا لیگا سیالۍ د نن شپې په لوبو کې مالاګا له لیگانیس، جیرونا له ویاریال او ریال بتیس له والنسیا سره لوبه کوي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي پای ته رسیده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرونې باورې. تر بیا مو الله ملشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زړه دې لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار له ولایته د شکر الله ستونزه راخستې ده. د وای سو میاشتې کېږي چې د ښوونکو په امتحان کې د شمولیت فورما اخیستې، خدا امتحان ځنډیدلی دی. د وای په همدغه انتظار له نورو کارونو وتلی دی. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی؟
زما نوم شکر الله د ننګرهار ولایت روزات ولسوالۍ حامد تاسو سره اړیکه نیولې.
څه ویل غواړي؟
زه غواړم دا اوس دازلې لارې موږ د امتحان لپاره سبتنام کړی دی او تر اوسه پورې لا دغه معلومات نشته چې امتحان څه وخت دی.
د څه شي لپاره؟
د استادۍ لپاره، د ښوونکي په توګه.
ښه، ستا تحصیل څومره دی؟
زه لیسانس یم پښتو ادبیاتو نه فارغ شوی، نه فاریاب پوهنتون څخه.
کله فارغ شوی؟
دیارلس سو سلور نوی کې.
دغه اعلان د پوهنې ریاست کړو که وزارت معرف کړو؟
دا پوهنې ریاست کړو په تعداد د 300 بسونه را لګولیو. په 300 بسونو له تقریبا د لس یو لزر کسانو ستنام کړي. دا ټول هم دا سروسه پورې د خبره پاتې دی، نه بل کوم کار کولای شي او نه اوس د دې هم پته مې دی او لا اوسه پورې درک نه معلومیږي چې دا څه وخت به امتحان اخیستل کېږي.
ستاسو لیستونه جوړ کړل که نه؟ فورمې چې شی درکړو؟
او خپل پرمې راغلی وي، هماغه لیستونه پرمې راغلی وي. په هغې کې زدار او دغه استاد خپلې رشتې په اساس باندې خپله رشته یې معلومه او تحصیل اندازه یې معلومېده او هر څه پکې معلوم و. پوره شهرت یې ورکې ذکر کېده.
دغه 300 بستونه چې دي دا د ټول ننګرهار دپاره وو؟
او بلې، د ټول ننګرهار دپاره. په ننګرهار کې بیا دغه 15 بستونه زموږ د روداتو ولسوالۍ لپاره راغلي. په 15 بستونو کې بیا په سلو کې 55 فیصدي د وناسې د ښځو لپاره ورکړې ده. دا 50 فیصد بیا د نارینه یا ذکرو لپاره.
څومره وخت کېږي چې تاسو دا فورمې اخیستې؟
موږ د سرطان څلورمه باندې ستنام کړی او تر اوسه پورې دا اوسه پورې لا درک نه معلومېږي.
تاسو د پوهنې ریاست ته ورغلي یاست یا ولایت ته مراجعه کړې چې سوی د امتحان ولې وځنډېدو؟
او د پوهنې مدیریت ته ورغلی یم، ریاست ته یم زنګ وهلی دی او هغه ټولو موږ ته پام دی باړه باندې خپل عاجزي ښکاره کړې ده چې موږ لا اوسه پورې په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو. تر اوسه پورې پته نشته دی، وزارت موږ ته لا اوسه پورې کوم امر نه دی کړی.
څومره تشویش لرئ تاسو په دې حصه کې؟
موږ په دې اړه باندې اوس د خپونه تړلې یو کار هم نشو کولی. موږ نه اوس اردو له تللی شو، نه بل کوم نظام بخش له تللی شو، ځکه چې دا ملکي وظیفه ده. همدلته کور کلي استاذي ده، بله خوا هم نشو تللی چې غواړو کوم نږدې وظیفه چېرته لري یا وړاندې پسې لاړ شو. چې همدلته نږدې چېرته په کور کلي کې کومه وظیفه موږ ته پیدا شو، همدلته به نږدې ورته سبتنام هم کړی دی، همدلته به امتحان ورکړو.
کمبود خوشته کنه؟ تا تاسو ویل چې 800 کسان کمبود دي.
او کمبود خو ډیر زیات دی. مخکې ما خپل هم تاسو راپور د ازادۍ راډیو نه اوریدی او په هغې ویل تقریبا زموږ 30,000 کمبود دی د استادانو. په دې 30,000 کې دا اوس ډېر ځینې پاکو زحمه باندې نیولي دي. هغه هم بس پاکو زحمه استادان همداسې دي چې هغه هم د واسطو او یا ده.
اوس بل کار هیڅ نه لري؟ مشکلات دې څومره دي؟
مشکلات هم ډېر زیات دي کنه. اقتصادي مشکلات تر موږ مخامخ یو روبروی ورسره. اقتصادي مشکل هم ډېر زیات دی، ځکه چې دا اوس زه په یو شخصي مکتب کې 4,000 افغانۍ باندې کار کوم. هغې ځای لزم راځم د اول نه 700 روپۍ زمانه په دې تګ را تګ باندې نیسي. او دلته بل پوله پټۍ هم نشته دی چې په پوله پټۍ باندې، ځکه زموږ د سیمه ده چې دلته دغه هم نشته دی. اوبه هم نه لري، رودت کلي دی، اوبه نه لري پخې اوبه چې هغه اوبه په خاطر باندې یو څوک چې نه کړي یا کومه پاسیله ماسیله یا نور کوم فصلونه داسې ترکاري سبزیانې وکړي چې په هغې باندې ته نه د کور د اجاتی پوره شي، هغه نه پوره کیږي. په دې باندې
ستاسو غوښتنه اوس څه ده؟
زما غوښتنه ده د وزارت څخه چې وزارت دې په دې اړه باندې موږ له معلومات راکړي چې دا امتحان څه وخت دی، که یا اوس اخلي یا وروسته اخلي، چې موږ یو بل کار شروع.
ښه، ستاسو ستونزه به ورسوو د پوهنې وزارت یا د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ته ورسوو.
مننه، خوشحاله اوسې.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت لوایان مجیب مهرداد سره شریک کړه.
جناب مهرداد صاحب، د ننګرهار ولایت نه یو ښوونکی تلیفون کړی چې لیسانس دی او د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست اعلان کړی و چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونکو ته ضرورت شته. دی وایي چې ما فورمې هم واخیستې او دا وعده یې راسره وکړه چې په دې نږدې ورځو کې به امتحان واخیستل شي، لیکن دا اووه میاشتې کېږي چې موږ انتظار باسو، بیا اعلان نه دی شوی. دې ته ستاسې ویل څه دي؟
زه دوی ته داسې وایم چې مونږ سکال حتما امتحان اخلو، خو تر اوسه پورې د هغه د امتحان تاریخ معلومه نه دي، معین نه دي شوی. هر کله چې د امتحان تاریخ معلومه شو، انشاءالله مونږ د رسنۍ سره او د خلکو سره حتما مطرح کوو او د امتحان تاریخ دوی ته وایو، او هم همدا راز دوی تا د فرمې اخیستلو تاریخ هم وایو.
مهرده صاحب، دا وایي چې ما فرما هم اخیستی؟
هغه کسان چې فرما اخیستلی دي دوی نور فرمې ته ضرورت نه لري، دوی کولای شي چې هغې فرمې سره راځي او د امتحان کارت اخلي.
دا امتحان په څو ولایتونو کې دی؟ په مرکز کې دی او کنه سراسري؟
چې مونږ په برنامه لرو چې دا امتحان واخلو، دا ملي امتحان دی او د ملي په کچه اخیستل کېږي، او انشاءالله چې په ټولو ولایتونو د امتحان د تاریخ اعلانوو او امتحان اخلو.
تاسو ویل دې ته دادی چې سکل به دا امتحان واخیستل شي؟
حتما سکل امتحان اخلو. دوی انتظار وباسي مونږ ته چې د امتحان تاریخ دوی ته ووایو.
مهرباني، تشکر.
مننه.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د ننګرهار ولایت د شکرالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې غواړي خون کې شي، او د دې لپاره د پوهنې وزارت له اعلان سره سم د امتحان فورمې هم اخیستی. خدا اعلان دومره وزنډید چې دی او د دې پشان نور دا طلبې لګنو کارونه ایستلی دي، او د پوهنې وزارت وایي چې دا انتظار پای ته رسیدلی او دغه امتحان به په روان کال کې واخیستل شي. په دې اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری هم د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې دغه امتحان به په راتلونکي میاشت کې په ټول افغانستان کې اعلان شي. خوږو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي، او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه راستول دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، د ګډ ناسلام خون خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دی چې ورک دی. د دې په هکله که تاسې معلومات یا بل چا ته، یا ما ته دې حاله وکړي، خیر خیر.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه غږېږم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په خزاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما، یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه 19 کلن 30 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر ما ته معلومات را نکړل. لتا محترمه څه خواهش کوم چې په داتنی مو بجودی اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تا چې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې یم. اوس ما ته یو چا څنګه وولي چې ول یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د نوم آیت خان دی، د پلار یو بل چې ما ته وژنګ وولي د پلار نوم یې سمی ولا دی. که هر څوک غواړي چې دغه شمیره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمیره زنګ وي، صفر و صفر درې نه اته و یو پنځه شپږ.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی، نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. صفر اووه سوه اته نوي پنځه سوه درې اتیا دوه سوه اته څلوېښت. بله شمېره صفر اووه سوه دېرش درې سوه درې اتیا شپږ سوه اتیا. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مهیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420211211415.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت څخه. مثال سره اړیکه نیولې زما یو دا کازوی دی سجا خان میږي کورې په پساو کې دی، دای ګردی ځوان دی، دا یو دوی او تی کېږي چې نادرکه سوی دی. کار چاته په دغه سجا په هکله معلومات یې په دغه شمېرې دی زنګ وي 0028201203. وسلام.
سنگول په نامه یو الک ورک د او د نرجان زوی د چیری د هغه د کندهار ولایت. ما دې ټلیفون شمیره ده 0000403325. یو شمیره ما ته تماس ونیس. وای په امان.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما ته سره د ایدمن رفقا خار فاری کریمه ده. مول دا کا زی دی چې نوم یې وری دی دا وخته کاله کېږي چې ورپې د عبدالقدس زوی دی، د قدیم دی، د موکین وراره دی. که د هر چا سره معلومات وي او زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0030381156. بیا تکراروم 0030381156. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ تزاگول معلومات السلام علیکم جائزہ
سلامونه وړاندې کوم ازاده راډیو ته. جاوید جن د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور. خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو او نشرې کړو. څو څو وارې مو پیغام پرېښودو او ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نشر کیږي. ستانه په درانه خېله او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نشر کړو. جاوید ته په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې ما په زلغنی د ترور زوی مې د اوه کاله کېږي کور ته بې درکه شوی دی. که چا سوي دوستانو ملګرو ته او یا کوم ځای بندي وي نو مونږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي. پرې با خور تا نه به څو څو وارې معذرت وغواړو چې مونږ پیغام بیا بیا نشم کې بس که چېرته دغه ورک مونږ ته په ګوتو راشي. ډېره مننه بغیر دونه یوه نړۍ مننه مخم.
بلی السلام علیکم. دغه زموږ پیغام دی وروره جلال محمد په نامه باندې درې کاله کېږي چې د ژوندۍ نوې څخه نه ده راخیستې شوی دی. د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور که چا پیدا کوي استونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورکوو. دغه زموږ لمبر دی 02-02-08-15-00-03-6. که دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي که چا پیدا کوي موږ د شیرینې ورکوو.
بلی السلام علیکم. احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایب سوچیدونکو څخه مزنګ سوال زمری یو دوست چې د سردار محمد فنعمدی درو کال راهي شورکتي کچیر زما आवाज اوري د بشمیره ته زنګ وي او یا کني مدارم نمبر ته زنګ وي 01-03-03-03-03. مننه. په پامان.
السلام علیکم. زه خدای دا درمانی یم. زما یو ورور ورک دی د سرجان په نامه دی. چار چاکې په دغه عقل معلومات یې یا دی خپله زموږ غږ اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي. سپر اووه سوه یوولس څلور سوه اته څلوېښت یو سلو درې پنځوس.
السلام علیکم. دا زاویر یو کار کوم کته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه دره کړی نو کار چاته دغه پاک لمرما چې تقریبا د 15 کال هو په شاوخوا عمر لري نو کار چاته معلومه دي چې زنګوی کو تماس ونیسي. آیا دی زما زغه اوري زما تلیفون شمیرې ته د زنګوی 0-1-0-3-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
یو سفر یو ات یو تلور آزادی رادیو ته یو جان منو سلام.
میرا وطول شایسته اوریدون تیر زلی بیا سپر اویا پینزه دوا سپر دوا دوا سلور پینزه و سلام ساسی کسی رور کاری عبدالسلام
بلی از اصداد هیمن ویلایت تخصیص تلیفون برکشن مر یو دا کازیچ پا دا هیمن پا ویلایت پا مرجعی لسوالی کنا دارا کسویم چنین مامود او یو بلور سرابی لان مامود منیشن که هر چوک پا خبری یا پا خبری وی نخو ما داری پا دغن شمیره بانگی مشت جنگ وی تپروسی تلور تلور سو اتلس گریسی تینزایت یه زلگایش میره تپروسی تلور تلور سو اتلس گریسی تینزایت یا بدش میره تپروسی دوار تپروسی دوار تلور سو تینزلس و سیون او ده شیرینی لری یو لکب پانی وی.
بله السلام علیکم رحمت الله و برکاته زمانم فضل دین دیگر شرگاه سخن علیکنه ولگه
زما یو اکان چې محمد شاه نومي تقریبا د درس کال عمر لري د ردالي ولسوالۍ څخه ورکس نادرکه شوی دی. سهار مسلمان ورور ته معلومات وي او یا هم درک لري، نو مهرباني له مخې له دغه شمېره سره اړیکه ټینګه کړي او یا بیا هم د حاجي فضله خان اکا کلي ماته کې درس ته راولي. نو د اړیکې شمېره وایم 0515 1350 او 0580 8 3 0 3. یو ځل بیا د تلفون شمېره 0515 1350 او 0580 8 3 0 3. مننه خیر.
سلام علیکم، زه شینوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومیږم. زما زوی د سید عمر نومیږي، په عمر به 15-16 کاله یې. دا سر یې نیم سپین او نیم تور دی، عصبي تکلیف لري او دا 2.5 میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات یې او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي، زه به لمبر ووایم او ورته ووایم 0-4-4-9-6-3-0-3. عصبي تکلیف لري او په اصل کښې شینوار یم، اوس اوسم په جلال آباد کښې. زه ډېر غریب سړی یم، بخصس مخصص یم، دا خلک یې وایي او ما سره نه شته چې بخصس مخصص ووایم، خو چې هر چا وکړه خدای بیا اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه م ښه.
بلی السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 3 کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله غوري یا یې نور څوک پېژني، نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي 0-210-203-6000. لمبر یو ځل بیا و 0-210-203-6000.
سلام علیکم، زه زین الله اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. بعد سلام از ما دا عرض زما ورور سمیولا نمیږي، د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سمیولا نمیږي. د ملا سعدالله خوانګ زوی ده، 1 کال کېږي چې په ایران کښې وایي. اوس یې 14 ده، عصبي تکلیف ورته تېر شوی دی. کله هر چا ته معلومات وي یا هر چا ته معلومات وي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي 0-810-9-6-6. بله شماره ده 0-140-240-2، بیا 48. که هر چا ته د سمیع الله معلومات وي، ادریس دوش وي کېږي په ایران کښې دا مشکل ورته تېر شوی دی، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي. اوله شماره 0-810-9-6-6. دومه شماره بیا دغه ده 0-240-2-2-28. که هر چا سره ته معلومات وي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. انشاءالله هر څو جایزه انعام چې غواړي موږ بیا درته ورکړو خدای کول. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه جیلانی الکوزی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه د سره په تماس کښې یم. ډېره بخښنه غواړم دې راډیو څخه، زما دغه هیله ده چې موږ دغه پیغام ثبت کړي. زموږ د اکا زوی د وري په نامه چې د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د ملا قدوس اخوند زوی د عبدالصمد په تېر لمسی دی، دا 2 کاله کېږي چې په 8 کاله کېږي چې درک ورک دی، چې معنا مدې که ژوندی دي. نو ډېره هیله لرم که هر ورور ته معلومات ته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي 0-50-59-1-34.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم. پس له سلام علیکم پیغام لرم چې زموږ یو عزیز ورک شوی دی، د عبدالله اکا زوی دی، رحمت الله نومېږي، د حاجي موسی اکام لسی دی. هر چا ته چې معلومات وي زموږ سره دې په دې اړیکه په دغه شمېرو تماس ونیسي. د مسلمانۍ په خیر چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي 0-9-4-8-1-0-8-4-9. د تلیفون بله شمېره 0-9-3-0-2-9 پنځه دوه هر چا ته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو ورک دوست دی چې د مرزا په نامه نومیږي، ولس کاله عمر لري، که هر ورور درک لري یا خپله دی دا پیغام اوري موسیقي په همدغه شماره باندې زنګ ووهي 0488 8 4 3 9. یو جهان مننه.
السلام علیکم، زه مرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې یم. نه اتوم کال کې تقریبا اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د اسکی مینې اصلي اوسېدونکي ملي اردو ته جلب شوی و او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې، او تر اوسه یې هېڅ نه د مولي او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي، او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مولي او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. والسلام.